د سحر لس بجې سوې. سحر مو نیکمرغه او السلام علیکم. نن دوشنبه ده، دوری حمل شپږمه د مارچ 15مه. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د ازادي راډیو د یو ساعته خپرونه پیلوه چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. اوومه ورځ او د ازادۍ میلمه. په پیل کې خبرونه. د پاکستان د سوداګری وزارت د مرستیال په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر تجارت خبرې پیلوي. د پاکستان دان شبکې پرون لیکلي چې د پاکستان د سوداګری وزارت پلاوی به د طالبانو له سیاسي، اقتصادي، سرحدي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد خرماغا به د کابل د دوه ورځني سفر په لړ کې له افغان لوري سره پر سوداګری خبرې وکړي. د دې سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پراختیا او په سوداګری کې د اسانتیا رامنځته کول بلل سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره چهارشنبه ویلي وو که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی چی د ده پټوکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخاونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستانه هند ته تجارتي لارې وتړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د نری رنځ یا تبرکلوز 80,000 پیښې ثبت شوې دي. دغه ادارې پرون د مارچ د 23مې یا د نری رنځ په وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یوه معلوماتي ویډیو خپره کړې ده. متخصص ډاکټر نوراغا زاهد په دې ویډیو کې ویلي
نری رنځ مونږ اصلا په دوه برخو ویشل شوی دی، سږو نری رنځ او یو د سږو څخه د باندې مونږ زیات تاکید په سږي نری رنځ باندې کوو چې هغه متصف د ټوخي سره ده. ټوخي سره بلغم وي، اکثرا مریضان اوږده ټوخی لري، یعنی دوامداره ټوخی. ټوخی سره بلغم کله کله وینه وي او مریضان بې اشتهایي، وزن له لاسه ورکوي، یعنی کم وزن وي. او یو ډېر مهم علامه یې دا ده د شپې لخوا په یخ هوا کې وي خوله کوي مریضان.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې بیا تیر کال په افغانستان کې د نری رنځ د 15,000 پیښو د ثبت خبر ورکړی او وایي چې دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص 3,000 مرکزونه فعال دي. د نیمروز لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د وروستیو اورښتونو له کبله په کمال خان بند کې 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره سوي دي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د نیمروز لپاره د طالبانو والی محمد قاسم خالد دغه بند له تخنیکي ټیم سره په کتنه کې دغه بند اوبو د خوشې کېدو پر مهالویش خبرې وکړي. ویل سوي دغه مهالویش له مخې به د زرنج ښار او ټولو ولسوالیو کرنیز مځکې خړوبې سي. په نیمروز کې کمال خان بند د افغانستان له مهمو بندونو دی چې 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د فلسطین د سترې میاشتې چولنې پرون ویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې دوه نور روغتونونه هم کلا بند کړي دي. تبدسل کېده چې اسرائیلي پوځیانو له نږدې یوې اونۍ راهیسې د حماس ډلې د وسلولو په نښه کولو په هدف د غزې عمده روغتون الشفا په شاوخوا کې خپلې جګړې ته شدت ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. لکه چې په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر روغتونونو او د روغتونونو په شاوخوا کې خپلې چاپې زیاتې کړې دي. اسرائیل وایي د حماس ډلې جنګیالي په روغتیایي مرکزونو کې فعالیت کوي، هغه تور چې حماس ډلې رد کړی دی. د فلسطین سره میاشت وایي د اسرائیل پوځي موټرونه د غزې د جنوب په خان یونس کې ناصر او العمل روغتونونو ته نږدې سوي دي. پرون له دې سیمې د سختو بمباریو او د وسلو د ډزو ږغونه هم اوریدل سوي دي. د روسیې د پلازمینې مسکو پر یوه سالون د تروریستي حملې په تړاو دوه مشکوک کسان د تروریزم په اعمالو تورن سول. د مسکو یوې محکمې پرون حکم ورکړ دغه دوه کسان دي چې ځانونه د تاجکستان وګړي معرفي کوي تر محاکمې مخکې دوی میاشتې په توقیف کې وساتل سي. په همدې حال کې د روسیې چارواکي وایي په مسکو کې د جمعې د ورځې په ډله ییزه حمله کې د وژل سوو شمېر 130 ته زیات شوی دی. مخکې دغه شمېر 133 و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون یکشنبه ویلي چې په وژل سوو کې درې ماشومان هم شامل دي. د دې کمیټې په وینا د دوه شپېتو مړو هویت تر اوسه تثبیت شوی. پرون یکشنبه د دې حملې له کبله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی په روسیه کې ملي ماتم و. د هغې حملې څلور حمله کوونکي نیول سوي دي. د برازیل په جنوب ختیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي. د برازیل خبري اجنس اجنسیا برازیل پرون یکشنبه د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې له دې جملې 12 کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او تنور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړه سوي دي. د شنبه پورز سخت اوروشتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو هم زکه شویدنې سبب سول. په اسپیریتو سانتو کې څه باندې 15400 کسان خوندي ځایونو ته لیږدول سوي دي، څه باندې 250 کسان بې کوره سوي دي. د اکوادور تر ټولو ځوانه ښارواله بریجت ګارسیا له خپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه وموندل سوه. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې پولیس ویلي دواړه کسان په ډزو وژل سوي. چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده. ملي پولیس ویلي دوی د سانت ویسیتي د 20 کلنې ښاروالې ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړې دي. د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل سوي. ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړی وه. د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوېد. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې ایرانی ریال تبادله کړي، خو د نوو روز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري یا حمل له لومړۍ نیټې د غویي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په 6500 تومانو تبادله کېدی، حال دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15900 تومانو تبادله کېدی.
آزادی رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی بلی زاوی د آزادی رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه ومه ورسته مو هرکلی کوم. داونه خبرې کې چې امریکا د غغل صورت نه په لس چند چټکی جنگي لوتکی جوړولو بوخته شوی. یو جرمنی ځوان نه مهم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوا کار او اوسیدنه پیل کړی ده. لدی مهم خبروم چې افغانستان کې خو پر بندیز دی، مګر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزدک رو بیبرخی دی. در روژه و اختر در تاریخ پا تاکلو که در طالبانو پا فیصلو نیوکی او نور دیر مسائل در تلرم خو تر هر سلومده در تیری اونه در لویو سیاسی مسائلو مهم تکی. افغانستان که در مستره او دکتوراو لگیدل بازار طالبانو تیره اونه یو 15000 ملایانو نا در مستره در سنت تر لاسه که اولو لپار از مهی نخیسته چه پا علمی چارو در بخت و افغانانو غصه پاره ولی.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشتري ورکوي. دا خو ډېر لوړ سند دی که نه؟
بیرونی مسعود، بیرونی مرزي داشتن یا داخل مرزي، داخل افغانستان، بیرونی افغانستان، اسنادهای عالمیه. یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات په ازهر کې او یا هم نورو نړیوالو پوهنتونونو کې په اسلامي تعلیماتو کې ترسره کړي، ممکن هغو ته ستونزه ایجاد کړي، چون دغه خلکو د ماستري سند ویشلو لپاره هیڅ پروسیجر تر اوسه پورې معلوم نه دی، او ممکن دغه نهادونه د افغانستان دغه پوهنځي یا هم د شریعتو او اسلامي تعلیماتو فارغین د بندیز لاندې راولي.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولی. فعالان وای دا د موګک او پیشو لوبی دي چې نتیجه یې بل اخره پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي.
یوازې اندېښنو ته اړتیا نه لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړي شي. ممکن چې د تیرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره پالي،
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږک او پیشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
د افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وای. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون لس سلنې نه اوخته ده، صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی ده، او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نوره هم ثبات تراولي او انفلاسیون کنټرول کی
که دا سرنه لس یا ات سلنه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګاچونه نه کوي او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 168 ورځې معترضان ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو څلویښت زرو نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کورته نه ستنېږي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزونو کې له شاوخوا 150,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستي چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالیو دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12م 14م او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستي. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14م د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پونځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي، خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالی دفاع هم ترې وکړی شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 150,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځیو کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د غیساویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتما به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونه او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکتوراوې کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوختي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دوی د دې یاد کړتین کې یو حقوق ځان یعنی چی.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکړي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتوراوې ورکړې وي او اوس هم د دکتورا ازموینه لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناسته را بلل چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پراپورته کېدو او دفاع ټینګار کړي. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایی مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بې اغېزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارټاید نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د جوزیان د والی په خوانې مرستيالا سیما ستنګزي هم نیوکه کوي چې د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان له وسنی وضعیت سره د موګک او پښولو به روانه ده. چې د دې په وینا پایله یې پر افغان خزو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغه له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان خزو حقونه د هغه فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان خزو استازي نه دي.
په چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ترلاسه پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناسو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هره برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسی پیدا کولای د آنلاین کنفرانسونو زمینه د ورته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلاتو زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولای سي سل دې ستونزو سره مخ دي. ځکه دوی کولای سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای سي چې ښوونځیو ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوځي چې ور په بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگینه مرخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړي دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوي کولای.
کله بوچې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګرا تکې درو دی والی کې به هم هم داسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګرا تکې درو مبارکانه به یو بل ته ډالې کولې دیو پر په غم او خادي کې شریکو. دا واقعا چې دردونکو هم دا او لیوړ خې بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راغلی شي نو په خلاص لاس به موږ وکول شو چې هوا تم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې د کوم هیواد کې چې موزیږي د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتما به وطن ته ځي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخته کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د 215 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شویو ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې غوته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ پر رڼا کې ډېر وړاندې نه زمولې دغه د وایساک یو تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی بکال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده. په کلتوري لحاظ باندې دا به خی چې دغه سکان هندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره له دې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځنډ وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړی دی. دی بانک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوي دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر خې. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 1300 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4%، د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2023 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2023 کال له مارچ نه د 2023 کال د فبروري تر 1 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
و موږ غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو. رحیم صاحب ستړي مشي، کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بایو کمخ خو شاید عام خلک وایي چې خ خبره ده که بای لوړی شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچ کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-15% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10-10% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغه عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغه د پاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي چې زمنګ صادرات ور شوې دي، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بلا شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګ د صادرات هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغله، یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوې ده. چې په دې کې مثلا منګ د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي، او غالي دي، بعضی نور زمنګ انا نوی تو کې د چاغتل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجنه راغلی دی، او دا مثبت راغلی دی، او د نورو سکتورونو ونډه پکې کم شوې ده، نو دا د خوشاله نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورل یو غواړي، نو څه باید وشي؟
شنواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې، او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي. د دې په مقدمه د لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. درېمه ده چې د صادرات او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فاکتور دی، هغه پانګاچونه ده، انویسټمنت ده. چې کله په یو هیواد کې پانګاچونه یا سرمایه گذاري زیاتیږي، دا جمع د غدرې نور فاکتورونه ده باعث کیږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړ شي.
رحیم صاحب، ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې ومې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي، او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته له هغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محرومه دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري، او د پاکستان په کمپونو کې یا په ښارونو کې ژوند کوي، له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری له لوري هم تایید شوی، او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسم بی ټولګي ووی، او اوس ما پرېږ د غربت د لاس مش کور وساتو او که ښوونځی وای، زه اوس په بچی کې خښتوم.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانې سره ملګری سي، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې یاد شوی.
وجه چې شته، وجه دا ده چې یا د ښوونځي وسط نه لري، یا کم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسیتلای، یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وایي هغه د یونیسیار دخوا په 2002 کې یو ځنګل پرالزی او ګرد ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ توده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 16 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیزې رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرښه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرښه د کراچوانانو، پنډیانو، مزدورکارانو پرله چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو، داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دي. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
پټول پښتونه بند ځاغ کما جذبرات د خدای په دی کوم بند راخم وکي په سخت تکلیف کړي دا بچون هغه د میج د افغانستان پښتونه دي که د پاکستان کې چا وخت راي دا زکه هر سیاسي لیډر د پتا بند ز بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتای تکلیف کړي راونه رجادو نه د کوم دغه څه نشي چې کدل چې څو پر د خپل مطالبات آئینی قانوني مطالبات غشتنه مینل شوی نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیره اونۍ د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پرله پسې دریم کال لپاره یې د روژې په اعلان کې خپله بې ځایه دیني استادي ښودلې ده. نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي هیوادونو د یکشنبې په ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه، خو طالبانو وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28 ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیولو او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا ازادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغې ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د ازادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نښه کیږي. د ازادۍ جبهې خبره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډیر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیبه نیولې تر وژلو پورې جریان یې ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د ازادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. له اف 14 او اف 15 د شروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړوي چې په یو ساعت کې به د 12215 کیلومتره واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لومړی الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خونړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمینی میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مو نه وي اورېدلې چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له 1.5 کال راهیسې په شاوخوا 10,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د جرمني ټرینونو کې پاتېدی شي او څوک یې ترې نشي کوزولی. نوموړي د ټرین ژوند لپاره خپل تعلیم هم پریښی دی. ټول د پروګرامینګ فریلانس کارونه په ټرین کې کوي او حتی په خاري ټرین کې خوب کې کوي او ویده کیږي. او په همدې سره نو د نن اومې ورځ لمن عمران غاړم تر بلې اونۍ مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
پښونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي ملما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنوي سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمينه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونه یادوي. افغانستان پروگرام ته شرغلاست، نن سبا یو معلولیت لرونکو کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. د سمې بینځو ګورو ما چې د شپې تایران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. باز معلولین مالې دي لري چې کباړې داد کباړ دکانونو ته تللی دي، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکوله ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولې، ماشومان ته قاشق شتري ورکړې ده. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند مخکې او څه ده. هر معلول ډیر معلولین د شپې وګ سمولي، ډیر معلولین د شپې وګ سمولي ډوډۍ نه لري. ولا پوهه ته شوبو یو ګلاس وبو بابل زړه څنګه یو معلول پاته زنګواله لا پوه شو وروره و ما ویل 100 روپۍ ما تراکه چې زه وڅ ډوډۍ واخلم. ما خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کې وو. نو کچیر دا موږ ته حقوق مخه کال شپې ته زره راکوله، کال شپې ته زره غره موږ ته راکوله. دا به زموږ د کال ډیر زره به زموږ مصرف کېدله، ډیر زره به موږ ته پاتې کېدل. اوس چې دی موږ ته د کال ډیر خلکو ته د کال ډیر خلکو ته ټاکلې دي 2,000 زره 2,000 زره 3,500 زره دغه څرنګ رنګ دي. زموږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو. پوه شوې؟
بله. افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل. کله چې وسنویو چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نسته، کده دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي، ک نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مری چلن کې مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو شل کال خوړل دي، تاسو نور دې پلوران شي. مونږ ته ډیر سخت مشکلات جوړ کړل دي. مونږ تماشا نور کې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته 1,00,000 یو له پښل زره مشور کې یو مونږ ته 15 ډیر زره سالور ډیر زره دو ډیر زره یی اتل زره دغه مونږ ته ماشونه ټاکلې دي په دې باندې زمونږ د کال چارو پردانه کې څنګه زره ماته د کال راکړه ده هغه په شما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پاته د شاروالي پاته ډیر وخت ما په شاروالي مونډي وسی بلم را مونډي وسی او مې بین ډیر سخت مشته ګروان دي پننګرار کې زه خپل ګور هم او ګرځم ډیر د ننګرارن ټول معلولین مې دوستان هم دي نو مونږ ډیر سخت مشکلات کې محترمه
افغان صاحب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته مونږ ته څوک مونږ نه مانی او نه پریدي پوښه دا چې دوی خو خبرې دي چې پوښه مونږ معلول ته ما دغه کوو هغه تیر ادارې کې چې دی پوښه زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله عزت کوله مونږ ته پوره حقوق را کوله مونږ سره به کومکونه وای ورکول مونږ به چې کله پیسې به د اختر باندې زکیده مونږ سره به چې پیسې نه وي مونږ به دا ولایتي شورا ته بدلو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر اغله قهرمانانو په خیر اغله بیارې او چې کله وتلو مونږ ته به 15000 سالور زره بجټ کې کېدل زموږ بجټ خرچه دا خلک مونږ ته چیرته مونږ ته نه کار ورکوي نه حقوق ورکوي کوڅه او هغه تیر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت او زمونږ ډېر قدر او کوڅه ډېر مونږ نازولو کوڅه دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري معلولین ته قتل نه ګوري
بل افغان سپ تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوي د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورور ابل ورو درته 15000 ولېګل دا مې درې بوجه وړو واغه سره مشکلات مې دغه دوه میاشتې پورې را فشو دینا په لونو بیا مشته ګروان کیګه ما نو ډیر سخت دغه لاس شل شپې مونږ وګم تیر کړی دي وګم تیر کړی دي پوه شي او چې ډوډۍ مخ ولر ده په دې ټیم کې چې ډوډۍ مله ده پیدا شو ما غمه ده شو د شوی کول شي دا درته په واقعن وایم او په حقیقت وایم په شي مونږ څه شو د شوی اسو په شي نو دا غدا تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غا تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي ملزما شو وای تاسو مار ورکم مال ورک ورته 15000 راته ولېګل ګورې آباد بچایلو بیا درې بوجوړ مې واغسل سره وړم واغسل بوجې 1500 روپۍ سوار لسم سوا نو دا غلی میاشتونی مېژدو مېشته مې گزاره کیږي مال د خوده نه خما شومان مې دی پوښي دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوتان لري دا د جوړ خلک پوښي بوتان هم لري سپلای هم لري هغه خپلارونه څوک لاس گاډي ګرځي کې څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاروبار تا کو پک پیدا کیږي مونږه معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې د ما شومان ټول زمونږ نه بوتان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شی هم نه لري پوښي نه خولې لري پوښي دا غدا کور ژوندم صحیح دی او هغه اغه یو یو دي څنګه ډوډۍ وړه چې پخاو کور کې په تنور کې اغم دار ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو اغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخېنی ولا ده په شې دغه مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما ما شومان ټول په شې مشکلات سره مخ شوې ده ټوخېنی ولا ده په شې اوسه غبل ولا دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه مشکلاتونه دی جمهوریت کې چې ده اغه کې به زما ماش پوره او نن به یواله تمیم د نهشتو نیم زره ور کوله 500 روپے په ډوډۍ په حواله دا ور خو زموږ ډیر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نهشته پوښي محترمه
افغان سپ افغانستان کې په لزګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي آیا ټول په امده غسي سخت شرایط کې ژوند کوي که د زینو کسانو ژوند به تر ده
ټول 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 لنګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډیر احترام لرم او هغه ماته ډیر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زده شپې چې غږ جګوم د نور ولایتونو نم تاسو نور دیش ولایتونو نم زما ډیر عزت کوي پوه شئ زما ډیر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي زه ټول ما نه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر واندې کله د نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دي نو نور ولایتونو کې هم د غلط دي د څنګه چې ځان ته ننګرهار کې دي و یو دفعه و چې کړلو د غې کړلو بیومټریک کړلو مونږه ماته درې زره ما شو ټاکله ماته ویل چې ته مال اړتیا مخترمه مال زه خدوانه خو نه مایې بما وینا تا دا یو خپې وته د دروغونه وای صافه کې یو خپې نن په زور سره لری کیږي بیسه به ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل د کسانو د مېشت 15000 و ټاکله هغه ته د کال 15000 ورکې مونږ ته د کال 15000 ورکې درې زره مونږ ته و ټاکله پوه شي نو ما ورته چې قریب زه دواړه خو نه هغه د زما بیومټریک مکرلار شه کار اخلاصو وځ دې منګره غوخه سره منګ بیا راغواړی و چې منګ تاسو د سر نه ګورو دې بیا وای تاسو د سر نه بیومیټریک او پوه شئ. نو دا دریم دفعه ده چې موږ سره دا دغه کېږي، دا بیومیټریک کېږي. اوس یو ځل د ګوته ولګېده، بیا دی ووتله کات دی راکړه، نو بس هماغه شو کنه. اوس بیا موږ را غواړي، بیا موږ ته زموږ دغه کوي، موږ ته بیا موږ ته ګروه کړی. بیا څوک ولایت ولسوالونه کرا ورکوي، کرا نه لري. یو بل ورځ چپلار نه پخپو راغلی و، وایي د شپې درې بجې مې حرکت کړی و، وای پوه شو اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم. وایي پیسې را سره نه وي، وایي د شپې را ته زنګ وخلی و چې راشه چې تا موږ بیا چې کوو د سر نه.
بله افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوئ؟
مخکې موږ اتحادیه درلیدله، همدې مایبینو ریاست کې موږ اتحادیه درلیدله. بله ورځ یو داسې یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، موږ ناستلو، موږ اتحادیه وه دلته، موږ ناست یو سړی راغی، موږ ته سلام واچول. موږ ول وعلیکم سلام، خیر راغلی قاري صاحب محترمه، و خیر اوسې. وایي تاسو چې دغلته پراته سئ، وایي تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو موږ ورته وویل چې زموږ څوک پوښتنه نه کوي. موږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال موږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال موږ ته کومک مومک نه ورکوي. پوه شوې؟ موږ سره د مور د مری چلن کې هغه چپل ولاړو، هغه عمر اجتماعي رئیس هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خودي دي، دا هم د افغانستان دي که نه. هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه ول هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی، موږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی. بیا زموږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو، اوس موږ اتیتو پتره کړي، اوس موبایل کې موږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو. پوه شوې؟ ډېر مایبین زموږ وږي دي. پوه شوې؟ د شپې وږي سملي بچو سره، نو دغه مشکل موږ ډېر سخت.
بلې افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
موږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار راکړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغسته. بس نور موږ سره مؤسسې لاره نه وښي. موسسې والا موږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ. زه خپله اول دغه یو خسره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی ده چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره موږ کومک نه کوو، تاسو د مایبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي. هغه مونږ کور کې را ورکړو، که هغه موږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه موږ چای او بوره غوړي واخلو، دا موږ کم سر ته ورسو دا دېرش زره روپۍ. مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی، مال زه تا ته د کال دېرش زره ورکوم، ته دومره نرې، ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې دېرش زره روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وایزه زه وایزان ویسې ځئ، موږ ته وایزان اوسې ویسې ځئ، موږ ته دغسې خبرې کوي.
بله افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکړي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرۍ ته دغه جوړه کړی دی. څوک نه نیسي، څوک نه نیسي، دا مستفان وایي، مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ماته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی. زه خپله ولایت نه شل دقیقه شل قدم دا قومندانه امنیه قومندانه سره زما کور دی، دومره تینه لرې مانو د څه پوښتنه ګرارن ماته په ټول معلوم دی. پانتونه ولې ارشه مکمل اخلاص کړی دی، مسو وظیفه نه ورکه، ورته دند نه ورکه. پوښتنه داخله
کله چې دغه وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کیږي، څه احساس کوي؟
مې وین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ، غونډه شپه، الله ته جاری نو علام پوښي غږ واوري. نو دا خلک زمونږ غږ ستوري، دا دې خلک موږ سره موږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو. زمونږ داسې مایدین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بله ورځ ما ته وویل نه د افغان صاحب، وایي دا زمونږ غږ دغه که چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربي م لرم، دوام نه لرم، پیسې م نه لرم، او دولس ماشومان مې دي. وایي دا یو خرڅوم، خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وایي څنګه وکړم؟ څوک خپل ماشوم چې مشکلاتو نه لري، څوک خپل ماشوم خپل چې زړه خرڅوي، په مشکل سره مخ دي چې خپل معصوم خرڅي او خپل مشکل را پکې. نو ما ته ویل زما لمبر هم به اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کړم. زه خپل پی ډېر سخت در دي دلم ډېر سخت خپه شلو ما پی.
بلې تاسو چې په ټولنې کې په دغه وضعیت کې ژوند کوي چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه سي مایوسونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډېر سخت بوجه مشکل لري مې بین. زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوم او ډېر مشکلات لرم. نو زه خپل به دا مې د ډېر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویلله. زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکۍ سینه او بغل ده. نن شپږمه اومه ورځ ده. باور وکړه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم. که دغه ماشوم ته زه یو څو درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامیلي دغه شي ځان جوان دغه کې جوان وبیلي پوه شي. نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي. ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نه مېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو. تاسو مخکې معاش درلیدله مونږ ته معاش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ؟ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي. ډاکټران هم پوه شي مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله او اوس ما باندې نه لري. وایي مخکې د بنډلې اغستلې اوس پیسې سره نشته د څه شی واخلم.
بلې تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نوی خو ژوند ډیر تریخی ژوند؟ تاسو خو باتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شراتلونکو لپاره؟
زله مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورم کور نه وزم ساکل اخلم دا غونډه کوڅه خار بازار ګرځم خپل فام غلطو مې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه دی. بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخم داغه مشکل مې پیدا کړه ده تکلیف. نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لرمه پوه شي. ګیرت لار راته کور کې ده سینتره مور راته په کور کې ده یو موتاد ورور مې راته په کور کې ده موتاد ورور مې دغه ماشومان را باندې ما باندې مسره سلو پنځه بچیان دي مخکې پولیسو کې اردو کې او هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي نه ماشومان مې خپل دي. زه خپل ډیر سخه د کور مشکلات ډیر سخه لرم په شو ډیر مشکلات لرم.
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه سی حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري. نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سی سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیره بریالي وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل؟
غږ جګو خپل منډې تړې کوو پوه شي. نو ډیر نور مې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډیر اندازې نه ډیر پوه.
بله افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شیمو د لاس اور کړی؟
تر خو د لسوالۍ تسلل ما تذکرې مې جوړوله یو څو کال مخکې. بل تر روانه مم به سره غاړه کې بس رکشا کې ناسم سرک د غاړه مې نو ولولو دا تخپيره ګونه راته دواړه وشکونه دواړه خونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلای ما بره
دا ماين په خونه یو ک په دې ورستو کې تلته چا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د ماينو نور نه پېږم چې وخت دا شو او څو کال مخ کې شو او په ما غورس کې شو او کوم وخت او وخت ما ته معلوم نه دی.
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي؟
نه اوس خو تقریبا ډیر کلو نه اوسو.
شاوخوا څو کال بکیږي؟
اتلس کاله کیږي.
او خپل څو کاله نیست؟
خپل دوه سال کاله.
بله افغان صاحب یو ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک البته ځینې کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي. دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل ده که اوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته؟
څوک ورته یو شی وایي څوک ورته بل شی وایي دا غلط غلط نمونه ډېر شته په ننګرهار کې. خو مګر هم مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي. څوک درته ګډ وایو څوک درته چارپای وایو رنګارنګ نمونه خلک در باندې
خلک دی او ابغا زمنګ خپل افغانان لکه دا نه وای چې دا الله تعالی ته نه دغه پیارسې دی او دا مشکل ورته مخ کې کړل الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي چې هغوی څه باید وکړي خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څو موده مخکې ویل کوم مید ته غلط الفاظ یې وکړ چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله وای دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد یې وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي هغه سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته مګر هماغسې نه دی هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو دسې ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان ته راغلی.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی الله تعالی ته نه خپي اخیستی دي تاسو ورته کاکا ووایي ماما ووایي نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي بد الفاظ دي نه کړي دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي چې مایب ته کاکا ووایي ماما ووایي هغې نه خو الله تعالی هغه خپي اخیستی پوه شي بنده خو نه دی تېنه اخیستی خو بزګه سې دې چې ټوکی ورته دا زمونږ ډېر ښه دغه دې مشران دي باید خپل کورنۍ ته وسیت دي خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکړي نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي ټول هم دغه اوسګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي نو دغه سې اوس ټول ماشومان هم دغه سې ټول بد الفاظ کوي که مخکې هغه ښه مو هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه زمونږ موږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي نو هغه به ما سره څه کومک وکړي که نه هغوی خپله موږ ته ګروان دي پوه شي زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و هلته بېچاره ټیکسي چلوله بیا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیمه میاشتې پورې رفع کړله زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي ټول خلک په تیښته کې دي پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي ټول مالداران جوړوي تښتي $1000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره چې ګشو $1000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته ما نه ورکوي ورته کار نه ورکوي بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسي؟
بس خو موږ هم د دې افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو پوه شي موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه 4 ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي او که د جمهوریت دي د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي داسې معلولین مونږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي مخکې کومکونه کول ویلچرې راتللي سایکلې راتللې کومکونه کېدل اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شي نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکو چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایي موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړ، پر خپل ستونزو مو خبري وکړه، د غراز مو خپل سپارښتنه له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دوه الله سلام.
د ازادي میلمه